سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت تر کلی کوم پیل په خبرونه کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وایي ایران ته ورته ویلي دي چې افغانستان سر له سبا د نومبر لسمې کولی شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لیرني چارواکو غوښتي دي چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږدمهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. د ملا عبدالغني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلني ډول لس میلیارده ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول یې په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد روسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره راشد درشه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز اوتمبایوي وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبایوا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي.
These restrictions have denied them access to high schools, higher education and just about every sphere of social.
دغه محدودیتونه دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونو خونځي او لوړو زده کړو ته لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره د ژوند په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د غوي د ګډون مخنیولې په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت ولای د سیستم یو نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي کچا د ودې او پرمختګ یو مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تیر دسمبر کې د هغوی د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو په نړیوالو کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. پولیسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویچ نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو وروري حاجي موسی تر خیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل محمدي خوشي کړي.
حاجی مولا صاحب تر خیل نور عبدی ده دوست لرو، دښمن لرو، ولا شرمیږو. په دې شرمیږو چې ټول دا سابقه سیاسي وتښتېد، موږ ونه تښتېدو. حاجی مولا صاحب نور د موږ عبدی ده، د قام مشرم ده، د موږ د دې برغولی ده، زړونه مو چټي بوټ ختلي دي.
طالبان تر اوسه د ملاتړ خیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی تر خیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبان د حکومت له دلی وزارت په اعلامې کې ویلي تیره یوه میاشت کې دوی نږدې 9 تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه راخلاصه او اړونده ادارو ته تسلیم کړې ده. پرغزی خاره د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پرغزی اسرایلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته په خنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې وي میاشتې شدید بمبارۍ وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرایل وزیراعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي اوربند نه شي ټینګېدلی. حماس وسله والې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرایلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیادې سره غزې ته برمته بوتلل. له هماغې راهیسې اسرایلي ځواکونو پر غزې تړانګې بریدونه پیل کړي دي چې د حماس د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم د نظرګند کړي د شدوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولای چې د پودیچی لکه مخت سره مختی بل پلاو بیا په پاکستان کې دیره د تیر جمهوریت یو شمیر پوزی کارکونکي وایي چې دوی کچرت افغانستان ته ستنه شي له خطر سره مخ کیږي
طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واشوي یا ټول مرکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده
وړاندې به د دغې پوزیان نور اندېښنې هم در سره شریکې کړو په ختیس کې به کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي له کبله خلک شکایت کوي
ډیر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډیر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی و لس نفر پکې زخمیان شوي وو
همدارنګ په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیان ورتګ ډیر شوی دی په دې اړه به هم درسره راپور ولرو که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو نور مطالعه هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام استړی مشه د ملګرو ملتونو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیارای نیسي د تازه رسنیدونکو کډوالو لپاره د بودیچې دوام با ساتنه وي د دې پروګرام مشرې تیرش په وخت په خپلې شبکې لیکلي چې په ورځني ډول زګونه افغانان مجبوري چې پاکستان پریږدي خپل هیواد رسنه شي په ورته وخت کې ځینی تازه رسنه شوی افغانان وایي چې سرپناه لري او د خلونو له کمښت سره مخامخ دي تفصیل دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیاری نیسي د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي نو موړی تیر شپه نا وخت پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شي مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شوی او کډوالو ته خوړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او د هیڅ نه لري
په دومره وخت کې نه خپه کېږي په دې وخت کې خپه یي په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړو نو خو دا سوب زمي ته راولېږو نم زکه سنم جیدات مندم مور قان غږی مړ دی
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پراپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخ ته شکایت کوي هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چینه ست دوی وای چې موږ بندوبست تا کړل کنه تاسو ټکونی جوړو نو سپیر خدا سنن پته بلګی سبا کی
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختاریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستۍ یونۍ کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دیره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشروای پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. روزا اوتمبای و د څرګندونې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شوې وه کړې دي. تفصیل په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشري روز اوتنبای و د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرنس کې د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شو، روز اوتنبای وویل
تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن اوتنبایوا همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په 8مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د وای سي او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي، او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمیر افغان جنو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوي وی د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسي، موږ تعلیم وکړو، زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسېدلي وو کوم مقام چې موږ هیله وه، د موږ ارمان وو خپل وطن ته خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولی درس ووایي، زحمت وباسو او خپلو هیلو ته ورسېږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتنبای و د سعودي عربستان، کویت، اندونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بنګلو چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیوړی ښکیلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیرې او د ښځو د حقونو فعالې شکرې بارکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
متاسفانه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه بې برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي، او د دې تر څنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم بې برخې پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې مؤسسې ورته پاملرنه نه کوي. په څه چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګیا میل وایي دا ډول غونډې بې تاثیر نه دي خو عملي اقدام ته ډېره اړتیا ده.
دا ډول هغه پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي، زه فکر کوم چې بې اغیزه نه ده. په افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په سنډه کې وهل شوي دي، دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته دنجونو د ښوونځیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره یې په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. دا تیر جمهوری حکومت سه یو شمیر پخوانی پوځیان چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د ویستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د استولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته واستول شي دا ګواښ شته چې له مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي هم د اندېښنه پر ځای غړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل بیا هم د سنا کاکړنه ورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا حمله درکه شي. په پاکستان کې او پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هېواد ته د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم ته تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، هغه برگشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول مرکی. مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غوړ کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هیبت الله اخندزاده عمومي عفو اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو افغان کډوال فواد چې له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعریفات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی.
پا افغانستان که در گواخونو لواجی منشو کولای حل تجوان دکرو در دیل پارا چی مک پیدا کردی تو زل مشخص و ادرسونو تراقلل وصل ایران چه خدا وطلو پار اندخمنیو زکا چی افغانستان که لجدی گواخونو سرمخیو
هم ما را رو میخراج بکنم و اونجا به هم به تعدید بسیار جدی بلو برو اسم.
آقا وایی چی پنا قانونتو گولدی رستون تو سر ایزان ایران ترس ولی دی. پام دې حال کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام یو شمیر پوځي چارواکي د اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یو د خطر است، همسنگرا او همکارای از یو
سل په سلو کې د دوی او د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. اوس مهال د دوی زرګونه ملګري او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د حل لار دا ده چې ملګري ملتونه، امریکا او برېټانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي، باید د دوی د کورنۍ او د برخلیک په اړه تفاوت نه وي.
کار کردن نه باید تفاوت سرنوشت از یو خانواده‌هایشان باشن.
حتی موکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان رسیال بلال کریمی نظر مو پوښتو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه مایده کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 1300 زیاتې د بشري حقونو څخه زرغړونې کړې دي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یونما د پخواني حکومت د وسله والو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پیښې ثبت شوي دي چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نورې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د یونما د دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 80 په تاجکستان کې، 80 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. په ایران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا کنر د چپی دری ولسوالی او نورستان رسیدون که وایی لاسد آباد تر پارون پوری سڑک کندو کپر و پاپت حالت که پروت دیچه لعمله موتر چلون که و سورلی ستوندو سرمختی. دو دیب خبره شوید در سرک خرابوالی پا وجه دیر ناروغان رختون و دکتر تر رسیدولانده پنی ملارکی جوان للاسور کوی. تفصیل سیمی پا دیر پور که ورو.
د کنر چپی دری ولسوالی و د نورستان رسیدون که لاسد آباد تر پارون پوری د شاوخوا 160 کیلومتره سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه له یو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو، سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر په خوا جوړ شوی وو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی، کرایان جګ دی.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غځېدلې سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپېدارې ولسوالۍ کې تیر شوه چې د نورستانیانو تر څنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلات سره مخ کړی دی. د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکې ډاکټر فیض الرحمن
مدغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ راتګ ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټول ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي چې د سرک د ډیر خرابوالي لپاره په تیر او څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده تا ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوی وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته ویل په کوم کلیو کې چې دغه سرک تیر شبه ځای اوسیدونکو په خپلو مصارفو او لاسونو کندې شوی ځایونه ډکوي، خو د باران او موټرو تک سره هغه به کندې کیږي.
دغه سرک چې په کومو کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلي خلکو په خپل مالی لګښت جوړوي او بیا چې کله خاورې او تیږه او کرچ په واچوي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بیرته تخریب شي، نو بیرته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې هغه ټینګ شي پی، نو په دغه خاطر باندې ډیر زر خرابیږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکو عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډیری ناروغان روغتون او ډاکټر ته د رسیدو او درملنې پارمان په نیمه لاره کې ساور کوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې دی ډېر کنډ کپره شوی دی، وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان څو کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لاروي یو ډېر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې صحیح خانه موږ نه لرو چې مریض بوځو هلته تداوی کړو. ډېری وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړي.
ځایي اوسیدونکي وایي پخواني حکومت کې جنګونه او کمزور امنیت د سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې شاوخوا 120 کیلومتره سرک دی چې د خرابوالي له امله خلک د یو نیم یا دوه ساعتو پر ځای 15 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یم نو خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینو نورو هیوادونو څخه 19 بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي روان سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 په بخنی سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخه یې خزینه تشکیلوله. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په ښارونو او بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
دا غزنی ښار په بازازي سیمه کې د ځای خلکو غنه غنه خو د ځای خلکو ترڅنګ په ښار کې یو شمیر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې شزینه دي. د خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو میرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او عابدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولې او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو میرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي عبیداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمنی او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې ومنې. په واد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې یم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا قیدونه وخېځول، څوک اعدام کړل، سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیاتو کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکرې د بهر زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 15-20,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نه شي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ساده اوریدونکو پروګرام در خطر هغه وړاندې.